پیښو ته د رسېدو په چارو کې د طالبانو د حکومت د دولت وزارت وایي په تېرو څو ورځو کې د سختو بارانونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه 3 تنه مړه شوي او 8 تنه نور ټپیان شوي دي. د دې وزارت وایان ملا جانان صایق نن یکشنبه په یوه خبري غونډه کې وویل د افغانستان په 6 ولایتونو کې څه باندې 600 کورونه ویجاړه او ډېره کرنیزه ځمکه ویجاړه شوې ده. د طالبانو حکومت پر اسرائیل ایران د تېرې شپې بریدونه مشروع بلل. د طالبانو د باندنیو چارو وزارت نن یکشنبه په یوه خبر پاڼه کې په دمشق کې د ایران پر کرسلګرۍ ایران اسرائیل ته منسوب برید د نړیوالو قوانینو او نورمونو خلاف بللی او د هغه په ځواب کې د ایران وروستۍ حمله مشروع دفاعي اقدام ګڼلی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان وایي پر اسرائیل هوایی بریدونو 2 ساعته مخکې په سیمه کې د تهران متحدینو ته خبر ورکړی. د ایران د اسنا خبری آژانس راپور له مخې ښاغلی عبداللهیان نه دی ویلي چې آیا د ایران متحدینو ته دغو بریدونو د دقیق وخت په اړه هم خبر ورکړل شوی او کنه. د ترکیې بهرنیو چارو وزیر حکان فیدان نن په ټلیفوني خبرو کې خپل ایراني سیال حسین امیر عبداللهیان ته وویل چې ترکیه نه غواړي په سیمه کې کړکېچ لا پراخ شي. د ترکیې د ډیپلوماتیکو سرچینو په حواله عبداللهیان هغه ته وویلي چې د اسرائیل په وړاندې د ایران غچ اخیستونکي عملیات پای ته رسېدلي خو که بیا پرې برید وشي نو نوي عملیات به بیا ترسره کړي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې ویلي چې د ایران او د هغوی د نیابتي ډلو د ګواښونو په مقابل کې له اسرائیل د دوی ژمنتیا قوي ده. د ملګرو ملتونو په ګډون یو شمېر هیوادونو دا حمله غندلې او ژر تر ژره د کړکېچ د هواري غوښتنه کړې ده.
زهرو کاروان د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. زه مرسل نر سلام او د دې ونې د زهرو کاروان خبرونه تر کلی کوم. په افغانستان کې د طالبانو لخوا د کوکنارو د کښت د منع کولو او په دې برخه کې د دوی د مشر د حکم لور کړی 2 کاله تیر شول. نو د زهرو کاروان د دې ونې خبرونه مو هم دې موضوع ته ځانګړي کړي. په نننۍ خبرونه کې لخپل میلمنو ایوب رفیقی صاحب او خلیل احمد نادم صاحب سره پر دې غږیږو چې طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنارو د کښت په مخنیوي کې څونه بریالي وو او په وړاندې خنډونه کوم دي. بس له رفیقی صاحب سره پیلو. رفیقی صاحب تاسو خو وضعیت له نږدې هم کتلی. طالبان په دې 2 کلونو کې د کوکنار د کښت په مخنیوي کې تر کومه بریالي وو او د دوی ستونزې په دې برخه کې څه دي؟
نادم صاحب ته اوسه اوریدونکو، د تریاکو کښت په افغانستان کې د طالبانو د حکومت د راتګ سره 95% د خارجیانو د امارو د رویې څخه د طالبانو د امارو د رویې موږ خبرې کوو چې 95% کم شوی دی. 95% بیخي لوی رقم دی. زه په هیڅ وجه طرفدار دی نه وم من حیث بزګر یم، من حیث زمیندار چې په افغانستان کې بعد دومره غټ تحول څخه د 40 کلن تحول دوی وکولی شي 50% دوی وغواړي چې 95% دې کم کړي. د 95% یو غټ رقم دی. دوی په افغانستان کې د تریاک په کښت په منځګړو کې زمنامه نور جوانب چې څور پر اقتصاد باندې څور پر د خلکو د ژوند سره تړاو لري او بل باس.
بلې، د 95% امار هم نړیوالې ټولنې ورکړي. ملګرو ملتونو ویلي چې په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 2023 کال کې 95% کم شوی دی. رفیق صاحب، په دې برخه کې نړیوالې ټولنې څونه دې ته توجه کړې ده؟ چون دغه نشه یي موادو کښت او قاچاقو تولید او استعمال خو یو نړیواله مسله ده. په دې برخه کې خو افغانستان په یوازې ځان هم نشي کولای چې له دې سره مبارزه وکړي. نړۍ په دې برخه کې څونه واقعا دې ته د بشري مسلې په سترګه کتلي؟
بشری عمل کری مسئلے سر افغانستان اقتصاد حج اقل زراعت بنی والا او زراعت چی یو نسل دو نسل کوکنارو سر تڑاؤ لری او ته 95% په یو کال کې کم کې دا به خپله لوی رقم دی. او د دې د اقتصاد لپاره یو ډیر لوی ضربه ده. دوه نسل چې بزګر پر ځمکه باندې کار وکړي دا غشې یو د ژوند تریاکو سری هغه به بل کښته دی زاب بل ځای کې مؤثر دی. او ته چې 95% د افشار لاس قطع کې د تخصصي لحاظ د تجربې په لحاظ باندې دا یو جفا ده د بزګر سره په اساس وخت په دوه نو وخت چې په شل کال په ډیر ښکار کې د تریاک د افغانستان خپل اوج ته ورسېد دا به تدریجي راکم سي. دنس کېدل چې په یو کال دوه کال کې 50% او 100% دا رقم چې دا د خلکو اقتصادي رښتې دې سره تړلی شي دا د ګرفت سودو ټول په دې باندې شوی دا په ډیرو مراتبو کې دا د بشوزو ولور په کټاریا کور کې نو په دې خاطر باندې دا شی ډیر ډیر د اساس شی دی دا د سر باندې ډیر عاطفي برخورد وسی د سیاسي برخورد وسی نو هغه پیسې چې جهان د افغانستان په ارتباط باندې اعلانوي ورکی نیورکی وادي کی خدای غي ځای دي چې باید مصارف وکړي دا په دې سره د نورو سیاسي برخورد کی دا 50% چې اوس په تاسو ویلي چې کرل سوي دي د دوی د امر تر یې سره 50% په ډیره کوچنی پیسې دي د کومه کو په لحاظ باندې دا پیسې دي له پیسې چې راځي د مختلفو لارو څخه د کوي غوندا پیسې راځي په افغانستان د ریبه صرفي خو موږ وینو په سترګو وینو چې راځي په صرفي دا ډېرې پیسې دي دا په سم ځای باندې د بزګرو یا مجبور کسانو چې واقعا مجبور دي هغه ته ورکړل شي دا د مسله حل کیږي یو ژبه ورسره پیدا کولای شي او متاسفانه دا کار نه دی سوی نه نړیوال ودې ته د بشري اړخ ګوري او نه طالبانو هغه ژبه د خارجانو سره پیدا کړی چې وکولای شي د دې قناعت ورکړي چې راځي کوم ارسه کې سره کومک شو یو لاس هغه کسان چې واقعا ضرورت ورته لري او ژوند ته لري د دغه مسایل سره هغه سره کومک شي.
نادم صاحب طالبانو د مشر په حکم کې دا راغلی چې د کوکنارو د مخنیوي په برخه کې د ترڅنګ باید بزګرو ته هم زمينه د نور کښتونو او بدیل کښتونو هم جوړ شي. طالبانو په دې برخه کې څونه دی او مسؤل په توګه عمل کړی دی؟ یو خو د کوکنارو د کښې مخنیوی دی، بل دا دی چې رفیق صاحب لکه څنګه چې اشاره وکړه چې دا بشري اړخ او اقتصادي اړخ لري افغانستان ته.
سلامونه تاسو ته رفیقي صاحب ته ستاسو د راډیو اوریدونکو ته. دغه مواد مخدره چې دی دا یو جانی پدیده ده چې دا صرف د افغانستان سرپرست حکومت دنده نه ده چې دا مخنیوی وکړي. یو دا چې په شلو کالو کې چې دا خارجیان راغلل افغانستان ته دوی خپله دغه ترویج کړل، یعنی دومره چې په دې وخت په دې شل کالو کې په افغانستان کې تریاک وکړل شو په ټول تاریخ د افغانستان کې دا شی نه و او نه هم دومره وکړل شو. په دې چې د دوی سترګو لاندې ته مثلا په هلمند کې دا تریاک کړېدل او دوی لیدل چې تریاک کې په ټولو ځایو کې د افغانستان ننګرهار کې هر ځای چې دوی خپله ترویجوله. نو اوس چې طالبان راغلي د رفیقي صاحب په خبره چې یو پلا په استرا 50% کمول دا خو هم د دیقان لپاره ښه نه دی، په دې چې خپل طالبان دوی امکانات نه لري چې دیقان ته بدیل لار ور جوړ کړي، امکانات په لاس ورکړي. ټول ګوره چې څه بدبختي په افغانستان کې څونه جنگونه وي، خصوصا په اطراف کې چې هر دیقان ته همې کونډې ورته پاتې دي، هم یتیمان ورته پاتې دي، هم ځکه دوی نه ده چې په تله د دوی دغه وکړي تکافو د ژوند وکیا، مګر دا چې دوی علمی شکل باندې دوی کرنه وکي او حاصلات ډېر واخلي او داسې حاصلات واخلي چې لکه زعفران چې ما تاسو ته وایم، زعفران یا پخته، دا رښتیا هم چې ښه تغییر ورکوي د دیقان ژوند ته. پخوا موږ لیده چې مثلا په افغانستان کې په هرات کې د جیرو پریس د پختې فابریکه وو، په هلمند کې وو، په کندوز کې وو. دا فابریکې ډېر ګټورې په دې وي چې عامې پخته مالوجوله د نساجو فابریکې دپاره، هم د صادرات دپاره، هم د دغه څخه کنجاره جوړېده د حیوانات دپاره، هم صابون جوړېده، هم غوړي ور، یعنی د هرې خوا هم د دیقان په ګټو، هم د ولس په ګټو، هم اسعار خارج ته نهتی. یا مثلا په بغلان کې موږ د قند بغلان و چې هم دیقان به چغندر کرل او د فابریکې ته ورکول، هم به شکر د افغانستان دپاره تولیدېده، هم به اثار خارج ته نتله، هم به دیقان ښه ژوند درلود. نو دا کارونه چې دوی په پلان کې ونیسي، مثلا مخ د دې چې اوس 50% یو وار ته تقلیل راوړي، صحیح دی چې جامع جهاني دپاره ښه دی، په شرط د دې چې جامع جهاني اخلاقا د ځان خپل ځان د وظیفه وبولي چې افغانستان ته دا دیقان ته بدیل لارې دوی ته پیدا کړي او مرسته وکړي افغان دیقانانو ته. د دوی اخلاقي وظیفه ده دغه په شومو پدیده چې مخنیوی وسي
ټول نړۍ په ګټه، انسان په ګټه. نادم صاحب، د نړیوالو ټولنې مسلې ته تاسو اشاره وکړه. په افغانستان ته خو بشري مرستې کیږي، مرستې د بشري مرستو په نوم باندې هر هفته تقریبا څه باندې $40 میلیون ځي افغانستان ته. د کوکنارو د بدیلو کښتونو او د کوکنارو په برخه کې، د منې په برخه کې له بزګرو سره د مرستې لپاره نړیواله ټولنه ستاسو په نظر ولې مرستې ته نه آمده کیږي تر اوسه پورې؟ آیا دوی تر اوسه هم شک لري چې دغه د کوکنارو د مخنیوي حکم به دایمی نه وی او دا بیر تر ګرځي.
دوی په دې پوهیږي چې طالبان چې تصمیم ونیسي هغه چې فیصله اعلان وکړي هغه امریکایي په 15 شپاړسم دی د عقرب د تیر کال کانفرنس په دغه کې په کانتینینټل کې ځلته ومه ولته ماوین د سرمنشي ملل متحد څوک ولته راغلی او بیا ته قصې وکړې چې ولته په هغه وخت کې چې د ماوین د سرمنشي م افغانستان ته راغلم بیا ولاړم کندهار ته د ملا عباس اخوند سره یې ولید او هلته د چې وعده راکړه چې زه د صفر ته رسو مونږ آسان وای مول په دې تمه نه و چې دا کار وسی ایران پاتو چې رښتیا مونږ موږ به چې غوښته چې څومره مرسته وکړو څومره پیسې ورکړو چې دا کار وسی اما دوی ډېر په آسان طریقه دا کار وکړي چې دوی مانی وکړه اوس هم دوی ګوره دا 15% تریاک تقلیل کښته دا خو دنیا یې ایران کړی دی چې دا سره کم دی نه اما متاسفه د دې عمل په مقابل کې چې دا طالبان دا کار کړی دی دیقان باندې دا مسله بند کړی دی متاسفانه چې جامع جهانی باید ولسته پانلونه وکړي د افغان ولسته تاسو وګورئ حکومتونه خو زی و راضی یا څه چې پاتې دی هغه مځکه ده او ولسته دوی باید د افغان ولسته تعامل وکړي افغان ولسته د مرسته وکړي د پایندې کې چې دوی وغواړي د افغانانو سره خالي کې ولري.
رفیق صاحب د اوبو د منابعو په برخه کې د بزګرو یو مسله یو ستونزه خدا ده چې دوی وایي د اوبو کافی منابعو ته دوی لاسرسی نه لري تر څو بدیلو کښتونو ته مخ واړوي. ستاسو په نظر په افغانستان کې دا د اوبو مسله څنګه ده؟ آیا د بدیلو کښتونو لپاره کافی اوبه شته؟ کافی اوبه موجودې دي؟
د اوبو مسله آیاتي مسله ده د یو بزګر لپاره. اولین شی چې په کار دی د هر کښت لپاره مځکه د اوبه دي که مځکه وزیر هم کښته کېږي چې اوبه هم وزیر کښته کېږي بل بدیل شی موږ نه ورته لرو. خو اوسنۍ اوبه چې په افغانستان کې اوسنۍ اقلیم چې را شروع دی خوشحالۍ و د ټول شام مد نظر نیولي عیني شرایط مد نظر نیولي دا تریاک چې کرل کېږي دا اوبه غواړي او تریاک تصادفاً هغه کښت دی چې تر نورو کښتو یې اوبه ډېرې غواړي. په دې خاطر ډېر کولی کیمیاوي استعمالېږي په دې کار سره چې ډېر کولی کیمیاوي استعمال شي هغه اوبه ډېر استعمالېږي. خو خبره په دې کې ده چې دغه شی چې موږ اوس لرو دا څنګه وکولی شو مدیریت یې کړو. یو لوی مشکل چې موږ ترافیش ته هغه د تیر شلو کال یا څلوېښتو کالو د جنګو د دې زموږ عنعنوي سیستم نظام د ابیاري نه خراب کړی زموږ عنعنوي کښتونه یې نه خراب کړل زموږ ذهنیتونه یې نه خراب کړل زموږ متخصصین د زراعت چې هغه عنعنوي کښت ته هغه د منځه یووړ. یو نسل نه دوه نسل اوس یوازې د تریاکو په کښت کې متخصصین دي بل هیڅ زراعت نه دی زده او د افغانستان زراعت داسې نه دی چې ټول سره ورته دي. د تریاکو کښت یو قسم کسان پکار دي د انګورو دپاره بل قسم کسان پکار دي د انارو دپاره بل قسم د کښتو د زراعت فرق سره کوي. په دې خاطر باندې زما استدلال بدایي که د افغانستان د زارعینو سره کومک کېږي د افغانستان د زراعت لپاره یوازنی شی چې ډېر مهم دی هغه اوبه مهم دي. په هر شکل چې مدیریت یې دا که بندونه جوړېږي دا که هغه کېږي دا که بندونه جوړېږي خو جفاوې ډېرې سوي دي. موږ مثلا یو مثال د بند سلما لرو. بند سلما جوړ شو په ډېر اوازو جوړ شو په ډېرو مشکلاتو جوړ شو ولې چې اوبه راله کېدلې د دې موږ ټوله شاهدان یو د ټولو افغانستان به خبر دي نهرونه یې نه وجود ده اوبه پر کومې خوا ولاړې شي اغه طبيعي مسیر ور پرېښي او نور مدو د تقسیم د ابیاري قط اند زراعت لپاره نو آماده کړ دا چې هغه زیر بنا د کار دغه نو آماده کړ. نو اوس هم زه وایم چې د اوبو مسله تر هغه ځای چې موجود ده که په تیل راوځي که په مصرف راوځي دا باید مدیریت شي دا باید سم مدیریت شي.
بلې رفقي صاحب دغه سنتي او بخې دغه سنتي کښت افغانستان ته تاسو اشاره وکړه د افغانستان د سنتي کښت په برخه کې تر ډیره کوم کښتونه شامل وو او د افغانستان ته کفاف کوو ځکه اوس خو موږ نوي محصولات افغانستان ته راغلي زراعتي لکه تاسو ورته ګوري دا بنډۍ دي او دا کدوګک دي او دا نور مسایل دي دغه ډیر نوي شیان دي. په خوانی کښت د افغانستان څونه ارزښت درلود کې او مقایسه یې کوو د اوسني کښت سره
او یقینا په خوانی کښت د اوس کښت په بیس کې ډیر تنوع راغلی دی ډیر نوي شیان موږ زده کړي دي په دې کې شک نشته. ولې زموږ هغه نوي کښت زموږ د باغو چې هغه انګور دي هغه انار دي هغه میوجات دي په مختلفو په انځر دي دا شیان هم ډیره وده کړې ده په افغانستان کې او په تاسو زموږ هغه نوي کښت کې د باغو راو دي په تاسو زموږ غنم سوزبرګ چې موږ ته وچه ما شو مختلف شیان او بوبات موږ کړل په دې ځکه باندې او هغه خپل موسم درلود یعنی خپل پر وخت باندې کړل کېده او د دې کسان بيخي ډېر امه په مرز پیدا لامې د اوبو په اندازه پیدا لري. یو نسل چې په ځکه باندې کار وکړي هغه د ځکه په خاصیت باندې ټول په یوه شته دوم ځکه څه مشکلات او بل اخره د اوسنۍ زراعت او د پخوانۍ زراعت سره کدا موږ سره یو ځای کو او اسانه کو د زراعت سره بل شی هم ډیر مهم شی دی جناب احسان صاحب هغه دا چې موږ یو طویل مدته پروژې لرو د چشته د زراعت لپاره او یو آنی پروژې چې ولرو چې په لاره د یو بیا شپه د اوس شپه ډیر کسان د افغانستان د جغرافیې کې د بزګرو په ډله کې د ماښام ډوډۍ نه لري کته هغه ته واده د فابریکې ورکې هغه ډېر ناوخت نه دی هغه دونه طاقت نه لري بعض ډېر انیشي انیش کولی شي چې هغه وکولی شي خپله ډوډۍ پیدا کړي چې هغه دا کډوګاکو دا رومیان دي او هغه دي او بینجې دي چې په ګرین هاوس په دې شان کې ورتي خو بل اخر زموږ هغه اصلي تعداد اساسي د اقتصاد د زراعت اقتصاد هغه پر زبر ادا نوي کښتوبه دي چې میوه دي او غنم دي او دا او دا او دا دي نو په دې خاطر باندې د عنانوي کښت د زیربنا د اوبو سره سره تړلی دی د اوبو مدیریت چې په افغانستان کې ونیسي حکومت هغه ته توجه ونه کړي او د خلکو سره ژبه پیدا نه کړي دنیاوال ودې ته قانې نه کړي چې راشي په دې برخه کې سرمایه ګذاري وکړي دا بله لار نه او دا تولید مدته خپل یعنی هغه علمي شی دی چې فابریکې دي او هغه دي اوس انان خلک د ډوډۍ سره اړ یعنی څوک
نشه د موتات پر روغتیا څنګه وړه اغیز کوي
حافظه کار نه کوي په کارونه کې برخه نه اخلي د خوب ګډوډیان لري په خپل ځان شک وي په فامیل شک وي ځکه د مرکزی اعصاب باندې راستن تاثیر کوي
چې دا یمري نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ولرم افیر مې ورته ځوان وبیا ځنا سمي خو سره کې سم شروت زسته مې بدبخت شاید چې بخي ځان ځنا سم خلاص وله
ادوار د تاریخ کرا کده چې په دغم کې ختک
مغز دمون خراب وړو کې دمونګه پوچ کړو اقونه دمونګه خراب وکړه
د مور او کلار دواله په نشو رويدي ډیر وخت په بیابان دی خزه ګټ ورک درې کوښنیانې د درې سره د نروزنې له امله یختنی وول او مرسته
د ازادي رادیو د زهرو کاروان ځنګړي اونې ځ خبرونه د نشئی توکو د کښت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي
نادب صاحب د اوبو په برخه کې لکه په تمرکز وکړه مسله مهمه ده د اوبو په مسله کې په تیرو لسو کلونو کې څه کار شوی بندونو او د وړوکو بندونو په برخه کې نو د اوبو د مهار په برخه کې خصوصا ستاسو په نظر د څونه دې ته کار شوی دی چې د اوبو د بزګر تر پټي ور ورسیږي آیا د دې برخه کې کافی منابع کافی امکانات شته او هغه مسیرونه واقعا ورته خل شوی دي تر څو د اوبو بل اخر مصرف شي په افغانستان کې
اول دا چې خو افغانستان چې جغرافیه ته وګوري یعنی تقریبا 50% زموږ ځکه غرنۍ دی نو غرنۍ په دې معنی نه ده چې موږ توان لري په دې چې موږ ډېر معدن لرو د لیتیم او د نور ټولو فلزاتو چې په دغه مندلیف جدول کې ستاسو موږ په افغانستان کې خوشبختانه کې دي او 50% اواره ځکه ده زموږ ده دغه سندونه چې په افغانستان کې دي دا رودونه د دې دغه 15% د پاره کاملا دغه دي کافي دي چې موږ په شاته شو مدیریت وکړو متاسفانه چې تر اوسه لکه چې رپیټي ساي وویل دا سلما بند جوړ شو کانالونه سایت کانالونه چې اوبه ورسي قطعا هغه حال به شي جوړ نه کی او به در حقیقت موږ اوبه ذخیره کوو د شاته پر ایران د پاره برته او به یو مثلا د کمال خان بند ته وګورئ دا کار نه دی سوی یا مثلا متاسفانه داسې یو قوي حکومت په افغانستان کې نه درلود چې موږ وکولای شو خپل پر بندونو باندې دغه وکړو خپل پر سندونو باندې بندونو جوړ کړو پاکستان سره موږ مشکل لرو د ایران سره مشکل لرو شمالي وادونه سره خو د امو سندې په کلونو کلونو دوی استفاده ځینې وکړه هغه شوروي اتحاد چې موږ نشو کولای شوروي اتحاد په مقابل کې څه وکړو او ضعیف اقتصاد آتا د خپل د سند د اخوات تحکیمات په کوله مونږ ټول او بچي په سیل وراله بعد په ټول مزکی به لاندې کړت ډیر مزکی د مزي جوړل دا دا و چې افغانستان امکانات د روس د قشتپه کانال واقعا چې دا یو بهترین کار دی د افغانستان د آینده لپاره د زراعت لپاره واقعا په خو موږ دنس کولای کڅ کڅ هم دغه د داوود خان د وخت پلان دی اما دلته افغانستان داسې قوي او مرکزی حکومت نه و چې په اصطلاح بدمعاش حکومت چې ټول ته په اصطلاح جواب ورکړي چې دا د خپل کار کو لکه اوس چې روان دی نه نو دغه د پاره دی د اوبو د کنټرول د پاره د زراعت د پاره دی د پاره تحقیقاتي مؤسسات او مرکزونو ته ضرورت لري چې پدې چې د لږ زمزکه څومره ډیر حاصلات اخیستای شو کم نه و حاصل پر کم زمزکه موږ هغه یو در نه سو اته یوم کار چې عبد الله مومن فضا ته ولاړ خو مسئول تحقیقاتي زوم مسئول فضائي تحقیقات او دلته موږ یو اکسپریمنت چې مونږ کوله د نقشې د مزیک نقشې او د خاور نقشې مو جوړولې چې دا قندوز مسله ونیولې او زراعت په برخه کې مثلا مونږ بغلان نیولې او چې سره کم خاوره د کم زراعت لپاره کار کولای شي یعنی فوتوسنتیز مو ته یې کړ دغه د پاره ضرورت لري چې مونږ دغه تحقیقاتي مؤسسات ولرو او استفاده وکړو موږ راهنمایي وکړو د خان ته چې کم مزیک سره کم باید وکړي چې څومره حاصلات ورکړي مثلا پخوا مونږ زعفران چې نه فکر نه کوی چې په افغانستان کې او فکر مو کوی چې ټول په ایران کې جوړ شي ګوري د افغانستان زعفران په دنیا کې اول ځای نیولی دی په کیفیت کې دا شان په کار چې د خان تقریسی باید کته پلان زی خو بیچاره کری په اخر کې صفر هیڅ نه وته نه پاتې ری zarar کوي
بله رفیق صاحب دا د کوکنارو د کښت اړولو مسلې ته بیا راځو اوس هم په افغانستان کې د کوکنارو د کښت د اړولو کمپاین روان دی اوس یو نوې اقدام چې طالبان حکومت کړی دوی د کیمیاوي موادونه یا دواونه استفاده کوي چې بزګر وایي چې دا زهري مواد دي د دې نه په استفاده سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیان نو به چې تاسو په نظر کښت او زراعت
د هر نو کښت کدا زهر وي کدا تریاک وي کدا شی وي د کیمیاوي مواد په واسطه باندې د منځه وړل یو جفا ده یو غیر عادي شی دی او ته د خپل ولس سره جفا ده هر څوک چې دا خبره نه کیمیاوي مواد چې پر مزه باندې اچول کیږي د مزه کیفیت ته منځه وړي زهریات پاشل کیږي چې د چاغه کښته بنځي یو څه نه یوازې چاغه کښته بنځي وړي د همسایه کښته بنځي چې هغه تریاک نه وي په دمځکي پر کیفیت تاثیر کوي پر محیط باندې تاثیر کوي په فضا او په تنفس باندې تاثیر کوي پر د اوبو پر سیستم باندې تاثیر کوي امراض زیږي د حیوانات لپاره مشکلات پیښي د ښځو د اطفالو لپاره مشکلات پیښي عوارض جانبي فوق العاده ډېر دي په دې خاطر چې زهریات پاشيږي نو په دې خاطر باندې کدا حکومت یې کدا جامع بین المللي کدا ولسی دا ژبه بدرګه کې چې دا یو ډیر غیر عاطفي کار دی موږ دې طرفدار نه یو چې تریاک وکړل سی ولې د تریاک کرل په دغه پیمانه چې 15% خلکو بیا کرل دي او د مجبوریت پر اساس یې کرل دي دغه سره داسې غیر عاطفي برخورد وشي دا خبره نه ده اوس هم چې تریاک کرل کیږي دا 15% مجبور کسان چې کری د ډیر مجبوریت سره کری او اکثره چې دا کرل کیږي په کوروت نه ژوند کرل کیږي په بخښو کې کرل کیږي چې د خلکو د سترګو سنیامي او هغه عموما د نفوس سره کرل کیږي چې د کورنۍ د حیوانان د نوټ دي نو په دې خاطر باندې زه د دې سخت مخالفه یم چې حکومت یا بل هر څوک د تصمیم وشاته ولاړي چې هغه د دوی د کښتونو د زهریات په واسطه په کیمیاوي مواد باندې ولري
ندیب صاحب د دې نه په استفادې سره د کوکنارو اړول څونه موثر دي او زیانونه به څه وي
خپل د کیمیاوي مواد خپل مضر شي دي اوس تاسو په دا وادونه کې د پرمختللي وادونه ته وګورئ مثلا دوی خلک ګرځي د اورګانیک شانو پسې چې مثلا اورګانیک بادرنګ وي اورګانیک پامې دغه رومي وي او شي اورګانیک باندې پدې چې اورګانیک په څه اړه د کیمیاوي مسایل دی او پر صحت باندې پوهیږي چې کیمیا بته څه کوي هغه چې په ځکه کې دوی زار وپاشي دا زار نه تنه چې مثلا زراعت خرابوي دا چې ځکه خرابوي دا چې پر محیط باندې تاثیر کوي پر د خلکو پر ژوند تاثیر کوي دا په سل جلدی امراض رامنځته کوي یا سرطاني امراض رامنځته کوي یا حتی دا اوبه چې ترمزکی لاندې دي د مزکی لاندې اوبه ککړې یعنی دا ټول ډېر مضر شي چې د دې څخه باید مخنیوي شي په هیڅ شکل باید چې استفاده ونی شي د کیمیاوي مواد او زهرجن مواد په استفاده د حاصلاتو د منځ یا د کوکنارو د منځ وړلو لپاره
رفیق صاحب د کرنې په برخه کې دا د افغانستان تقریبا ولایتونه چې د دوی سره سرحد کې دي له ګاونډي هیوادونو سره یو ډېر شمېر زراعتي هم دي، د زراعت په برخه کې د همکارۍ څونه امکانات شته؟ متاسفانه په تیرو کلونو کې موږ داسې یو څه شاهد نه وو چې د ګاونډي هیوادونو سره موږ زراعتي روابط ولرو، ځکه دوی زموږ نه ډېر واردات هم نه کوي په دې برخه کې، او د وارداتو هڅه څونه شوې د افغانستان چې صادرات وبخي چې زراعتي محصولات د افغانستان نه صادر شي تر څو دوی بازار پیدا شي. یو شکایت د بزګرو دام دی چې د کوکنارو کښت یو توجیه دا ده چې دوی وایي چې دوی ښه بازار نه لري.
دا خبر څو اړخه لري، او پر یو خبره باید تمرکز وکړو، هغه دا دی چې د تریاکو نرخ د مخه په جمهوریت کې د مخه د طالبان د حکومت یو کیلو په 500 افغانۍ اوسط خرڅېدل، او اوس دا یو کیلو تر 3000 ډالر پورې خرڅېږي. د تفاوت پیښې ډېر دي تر هغه ځایه پورې چې ما تحقیق کړی دی په دې مسله کې. د افغانستان د تریاکو قیمت په جهاني د افغانستان د پولو آخوا ده، په جهاني مارکیټ کې د 300 میلیارډ ډالرو ارزښت لري. وخت چې یو کښت په جهاني بازار کې دومره قیمت ولري، دا د افغانستان د جغرافیې او د منطقې د جغرافیې فرامرزي کیسې دي. دا په افغانستان کې نه ازمېدلی سي، نه په همسایګانو کې ازمېدلی سي. په دې کې ټول همسایه مملکتونه او فراف همسایه مملکتونه د منطقې په لحاظ، د دې استخبارات، د دې حکومتونه، د دې زورواکي، د دې چارواکي په دې تفیر کې شریکان دي. په دې کې هېڅ شک نشته، دا موږ په سترګو لیدلي دي او منطقې هم داغسې ده. د 500 میلیارډ ډالرو یا 300 میلیارډ ډالرو ازمول هم تاجکستان ته نسکولی ډېر اشیا بیا نه کولی شي، نه دا منطقه کولی شي، دا ځي تر نورو ځایو پورې ځي. او دوی دا کاروبار هم دوی کوي، هم د افغانستان یا د منطقې د تر اوسه وتلې خبره ده. نو یو کښت چې دومره ارزښت ولري منطقې ته و جهان ته، دا کښت نه غواړي، دوی نه غواړي چې د منځه ولاړ شي. فقط د ټلویزیون د مخ خبرې دي، سیاسي خبرې دي چې خلک غولوي. که دوی واقعیا غواړي چې د افغانستان د زراعت سره کومک وکړي، او د تریاکو پدیده مینایس دغسې چې دوی یادوي او موږ یادو کومک وکړي، دوی د افغانستان د زراعت زیربناو سره هغه قیمتي پروژې نه دي کار دي ورسره وکړي. ښه مثالونه موږ تایلنډ لرو، موږ د هند لرو، موږ د فلیپین لرو، موږ په ډېرو ځایو کې کوچني کوچني زراعتي پروژې او د ابیالي پروژې موږ نمونې لرو چې هغه عملي سي. خو اساسي قصه د افغانستان د زراعت هغه د اوبو مسله ده، که د بندو د لارې ده، که د بربو د لارې، په هر شکل دا اشکالي چې دا د حکومت کار دی، دا د جهان کار دی، د تریاکو مقابل کې نه دنیا نه همسایګانو به دې مسلې ته صادقانه برخورد وسره کوي، فقط سیاسي برخورد وسره کوي، هر څوک په لګټ جیب ته اچوي.
نادم صاحب او رفیقی صاحب، ډیره مننه چې په نننی باس کې مو را سره برخه واخیسته. درنو اوریدونکو، له تاسو هم مننه کوم چې د باس تر پایه مو زموږ ملتیا وکړه. تربیه او یوې بلې خبرونې مو په لوی خدای سپارم. ښه وخت.
د زهرو کاروان. چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دنیا دے چلو نا حقیقت لدا چاچے راستے کڑے دا دے پرز دلے دا دغه گردش دی دنیا دا چه تیرے گنا پدے خب کان مکوی دائرہ پک کڑے دا یاد بات پشانے داسے تیرے گنا دادا نالم تگورا چن پوئے گنا چرتا پلاٹ دا سے تاوے گنا لوش وڑ کڑو نا وار لوے گنا دنیا تے پت پشانے دا سے تیرے گنا ندان لنت گورا چین پوے گنا